مشی د مشال ریډیو د سحر د لسو بجو پخپرونه کې درته زمليها امیر ساده یو واره بیا هر کلی وایم. په دې خبرونه کې د ساسو لپاره د سیمې او د نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. د دې سره سره هفته وار پروګرام پلوشا هم د خبرونه برخه ده. خو ته ټول اول د دې ساعت تازه خبرونه واورو چې د مشال ریډیو همکار منور شاه تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. صدر باراک اوباما د پاکستان په پارلیمان کې د امریکا سره د تعلقاتو د بیا کتنې عمل هرکلی کړی دی. په بغداد کې د عرب لیگ درې ورځنۍ غونډه شروع شوې ده او امریکا وایي د شام صدر بشار الاسد دی د امن لپاره تشې خبرینه عملي ګامونه پورته کړي. او اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا د صدر باراک اوباما سره په سول کې ملاقات کړی چې پکې د اسلامي توند رویو خلاف جنگ کې د دواړو غیر مطمئنو ملګرو ترمنځ کشالي هوارولو لپاره خبرې اترې شوې. د ملاقات وروسته د غړي خبري غونډې پر مهال وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل
موږ د افراطیت او ترهګرۍ پر ضد جګړې کولو ته ژمن یو. دا د پاکستان په ګټه دی چې د یو باثباته سوله ییزه سوکاله او خپلواک افغانستان لپاره کار وکړي. موږ په افغانستان کې ثبات غواړو. که دغلته پایښت راځي نو پاکستان هم ورسره سوکاله کیږي.
دا ملاقات د جنوبی کوریا په سرخار کې د اټمی امنیت په اړه د غونډې ترڅنګ شوې چې پکې باراک اوباما ویل د دې باوجود چې د تیرې سمودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ دی د پاکستان په پارلیمان کې د واشنگټن سره د تعلقاتو بیا کتنې هرکلی کوي. نوموړي د مسلو د هواري لپاره په جدي خبرو ټینګار وکړ چې په شفاف او تعمیراتي ډول ترسره شي. دا ملاقات تیر کال په پاکستان کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وجلو وروسته د دواړو خواویو ترمنځ د ټولو لوی کچې ملاقات دی. د روس د نارکاټکس کنټرول سرویس د وفاقي ادارې مشر ویکټر ایوانوف د خپل پاکستانی سیال سید شکیل حسین سره د نشه یي توکو د غیر قانوني تجارت په اړه د خبرو اترو لپاره پرون د اسلام آباد دوره کړی. شکیل حسین ویلي د تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمال مشرقي برخو کې د کوکنارو کرونده 50% زیاته شوې ده او دا راز په دغه سیمو کې د اپیمونا د پوډرو جوړولو لپاره هم یو په دوا زیاتې شوې دي. نوموړي ویلي د دې معنی دا ده چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کارکونکو یا مافیا په دې لړ کې روس او د افغانستان سره په پوله پراته د منځنۍ ایشیا هیوادونو د مارکیټ په توګه هدف ګرځولي دي. ایوانوف ویلي د نشه یي توکو په سمګلینګ کې ملوث مشکوک د منځنۍ ایشیا سره د تعلق لرونکو 15 کسانو لیست یې شکیل حسین ته ورکړی چې پکې د هغوی نمونه پته ټلیفون نمبر او نور معلومات شامل دي. ایوانوف دا هم ویلي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د پوډرو جوړولو خواوشا شپږ کارخانه دي چې د ختمولو لپاره یې د شکیل حسین سره په ګډه د دوو کالو منصوبه تیار کړې ده. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا د خزانه محکمې په دوه ایرانی کمپنیانو په یو نایجیریایي شپینګ ایجنټ او د ایران د سختدریزه القدس ځواکونو په درې غړو باندې افریقا او شام ته د وسلو په برامد کولو کې د لاس لرلو په تور بندیزونه لګولې دي. یاس ير او بهانیا ټریډینګ نومې کمپنیانې او د القدس چارواکي اسماعیل غنی، سید علي اکبر او حسین آغا جانی د بندیزونو په دې لیست کې په نخښه شوې دي چې د امریکا د حکومت د وینا تر مخه یې د ایران سره د نړیوالو بندیزونو د تیرستلو او د تشدد په خورولو کې مرسته کړې. د ترهګرۍ او مالی استخباراتو مرستیال وزیر ډیوډ کوهن ویلي دا ګامونه په منځني ختیځ، افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې د خپل اثر رسوخ زیاتولو لپاره د ایران بدنیتی سرګندوي. نو موړي ژمنه وکړه چې واشنگټن با په دې کې ککړ چارواکي او کمپنیانې په ډاګه کوي او چې کوم مصیبت د دوی له وجې رامنځته کیږي د هغې لپاره به دوی ذمهوار ګرځوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن بیگا په دې خبر چې د شام صدر بشار الاسد د ملګرو ملتونو د استازي امن منسوبې ته رضا شوې ده په اړه خپل عکس العمل ښکاره کړی او ویلي دي که څه هم دا یو مهم ګام دی خو موږ به د اسد د اخلاص او سنجیدګۍ فیصله د هغه په خبرو نه بلکې په عملی ګامونو کوو.
If he is ready to bring this dark chapter
کچری دې د شام د تاریخ یو تور باب بندولو ته تیار دي نو خپل حکومتي ځواکونو ته پسندسي ډول دزې د درولو او د آبادې وال سیمونه په شاکې د حکم ورکولو سره ثابتول شي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو د استازي او پخوانی ستر سکرتر کوفی انان مرستیالو د دې خبر پخلی کړی چې نوموړي ته د هغه د امن منصوبې منلو په لړ کې د اسد لخوا خط ملاو شوی دی. کوفی انان په دې امن منصوبه کې د تشدد د سمدستي ختمولو، هغه سیمې چې لارې بندې دي ورته د انساني مرستو د رسایي او د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو غوښتنه شوې ده. هیلری کلینټن تیر وخت په کتنه د اسد لخوا د ډیرو وعدو کولو او په هغې د عمل نه کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. نوموړي د شام حکومت مخالفینو ته هم خبرداری ورکړی چې دوی دې د شام د ټول ولس شاملولو، د هغوی د حقونو د محفوظه کولو ژمنه په واضحه توګه څرګندولو لپاره تیاری وکړي. د ملګري ملتونو تونوای په شام کې د اسد د حکومت خلاف را پاسېدلې مظاهرو کې تر دې دمه سباندې 9000 کسان وجل شوې دي. په بغداد کې د عرب لیگ درې ورځنۍ غونډه شروع شوې ده. د مل شوې پخوانی ډیکټیټر صدام حسین لخوا په 1990 کال کې په کویت د یرغل وروسته په عراق کې په اول وار دا ډول غونډه کیږي. پرون په بغداد کې د عرب لیگ د غړي هیوادونو د مالیه او تجارت وزیرانو لیدل کتل کړي ټاکل شوې ده چې د خارجه چارو وزیران به یې نن ملاقات کوي او د دې هیوادونو مشران به سبا له یعنی د زیارت په ورځ په غونډه کوي. لا هم په سمه توګه واضح نه ده چې په دې غونډه کې به د عرب لیگ د 22 غړي هیوادونو څومره مشران برخه اخلي، خو عراقي حکومت تمه کوي چې لږ تر لږه د شپږو هیوادونو مشران به پکې ګډون کوي. بلخوا وسلوالو ډلو د په د دروانې میاشتې په 6 نیټه په بغداد کې د بمی چاودنو په لړۍ کې د 500 نه زیات کسان وژلي دي چې پکې یو چاودنه د عراق ته خارجه چارو د وزارت مخې ته هم شوې ده. دا بریدونه د خلافه د غیر محفوظ ثابتولو په دې لړ کې امنیتي ځواکونه د ناکامه ګرځولو یو هڅه ښکاري. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په دې خبرونه کې د تاسو لپاره د ریپورتونه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سول غونډې په څنګ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه اړیکو پر ځای کولو په خبره ټینګار وکړ.
زما په اند دا زموږ لپاره مهم دي چې خپل تعلق سم کړو. دا مهم دي چې د یو اخلاصمند ډایلاګ په ترڅ کې په مثبته او رڼا توګه په خپل منځي مسایلو خبرې وکړو.
په کراچۍ کې د روانو حالاتو په اړه ساسو لپاره ریپورت لرو. په شمالي وزیرستان کې خلک وایي د تیرو 15 ورځو نه زیات موده کې د دوی ته د بجلی ترسیل بند شوی دی. یو ځایي ملک وایي په بلوچستان کې د خانوزۍ سیمې زمینداران څه ستونزې لري.
موجوده صورتحال چې کوم خلکو برمی ایش کړي د اوبو سطح کښته ولاړه چې کوم پر 150 فوټ باندې یا پر 200 فوټ باندې اوبه راختلی هغه چې 700 ولاړه. د لوډ شیډنګ مسله ده چې مقصد د 24 غنټې بجلی رااله پر 4 غنټې ودرېدل.
په خبرونه کې هفتوار پروګرام پلوشه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان د هغو هڅو چې غواړي له امریکا سره خپلو اړیکو ته له نوې سره کتنه وکړي هرکلی یې کړی دی. نوموړي چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سول کې د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله، همدارس د افغانستان د مسلې په حل کې د پاکستان کردار مهم بللې دی. ښاغلي ګیلانی بیا په خپلو خبرو کې د سیمې او د نړۍ د امن لپاره د امریکا سره په ګډه د کار کولو هوډ ښکاره کړی دی. په دې اړه تفصیل د واشنگتن نه هارون بچارا کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د سیول ګډې خبري غونډې ته په وینا کې کسه هم ومنله چې د امریکا او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې د کړکیچ ښکار پاتې شوې، خو په عین وخت کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته پر ځای کولو په ارزښت ټینګار وکړ. زما په اند دا زموږ لپاره مهم دي چې خپل تعلق سم کړو. دا مهم دي چې د یو اخلاصمند ډایلاګ په ترڅ کې په مثبته او رڼا توګه په خپل منځي مسایلو خبرې وکړو. او زه هیله من یم چې په پاکستان ایران کې پیل شوې له امریکا سره اړیکو ته د بیا کتنې د پایلو او هم د هغو هڅو په نتیجه کې چې موږ یې له خپلې خوا کوو وبکول شو داسې یو متوازنه لاره خپله کړو چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام هم وشي او زموږ هغو اندېښنو ته هم درنو کتې شي چې د خپلې قومي سلامتیا او له هغو ترورستانو سره د جګړې په اړه لرو چا چې په تیرو وختونو کې په موږ حمله کړې دي. راپورونه وایي نوموړي دا څرګندونې په سیول کې د اټومي امنیت په موضوع جوړې د دور ځنۍ سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د شخصي ملاقات تر کولو مخکې وکړې. خبری غونډې ته په خپلې وینا کې ښاغلی ګیلانی ښاغلی اوباما ته ډاډ ورکړل چې پاکستان به د سیمې او نړۍ د امن لپاره له امریکا سره په ګډه کار وکړي. موږ د افراطیت او ترهګرۍ پر ضد جګړې کولو ته ژمن یو. دا د پاکستان په ګټه دي چې د یو باثباته سوله ییزه سوکاله او خپلواک افغانستان لپاره کار وکړي. موږ په افغانستان کې ثبات غواړو. که دغلته پایښت راځي نو پاکستان هم ورسره سوکاله کیږي. سپینې ماڼۍ په عین وخت کې د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې د قومي امنیت لپاره د اوباما د ادارې د مرستیال مشیر بین روډز هغه څرګندونې خپرې کړې چې په سیول کې د یادو دواړو مشرانو تر لیدنې وروسته یې له دغه ځایه د ټلیفون له لارې د واشنگټن د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې دي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما د وزیر اعظم ګیلانی د هغه بیان ستاینه وکړه چې په دې وروستیو کې واړه طالبان د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره ملګري کېدو ته راوبدل. د ښاغلي روډز په خبره ولسمشر اوباما وزیر اعظم ګیلانی ته په ډاګه کړه چې د افغانستان د مسلې په یوه سیاسي حل کې د پاکستان کردار مهم دی او دا چې حکومت یې باید په دغه لړ کې د افغانانو په مشرۍ د جوړجاړي د یوې پروسې ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه دواړو مشرانو د امنیتي موضوعاتو په تیره د القاعده پر ضد د جګړې د شریکو ګټو سربیره د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې هم د امریکا او پاکستان ترمنځ د پراخې کچې د اړیکو په امکاناتو خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس ایجنسی بیا په خپل راپور کې د سپینې ماڼۍ د امنیتي سلاکار بین روډز په حواله وایي چې نوموړی د امریکا او پاکستان د اړیکو د بیرته رغېدو له امله خوشبینه دی چې وایي امریکا به په راتلونکي میاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه کېدونکي د ناټو په سرمشریزه کې د پاکستان د ممکنه ګډون هرکلی وکړي. ولسمشر اوباما وزیر اعظم ګیلانی د سیول په خپلې لیدنه کې د ګډې همکارۍ ژمنې په داسې مهال کړي چې دمګړی د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د قومي سلامتیا لپاره د کمیشن په هغو سپارښتنو بحث پیل شوی چې پکې له امریکا په ممندو د تیر کال نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو لپاره چې څلیرویشت پاکستاني عسکر یې قربانیان شول د رسمي بخښنې غوښتنه شوې او هم ورته د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره ویل شوي دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ ښار کې پرون د نهې په ورځ د اخوډب د پیښو وروسته نن ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی. د اخوډب په پرونو پیښو کې د چارواکو په وینا اووه کسان وژل شوي دي او د ټرانسپورټرانو اته دېرش ګاډي سوځول شوي دي. کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښې د ام کیو ایم ګوند د یو غړي تر وژل کېدو وروسته شروع شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د اخوډب د پیښو د بیا شروع کېدلو لاملونه د سیاسي چارو له کارپوهانو پوښتلي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
کراچۍ ښار کې د تشدد دا ډول پیښې مخکې هم وخت په وخت رامخېته شوې دي، خو د تیر کال ستمبر د میاشتې راهیسې په دا ډول پیښو کې کمی راغلی و. کارپوهان وایي څو میاشتې مخکې کراچۍ کې د ناامنۍ په حقله د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته ښار کې په ټولیزه توګه په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد شروع شوی اپریشن د دې لامل شوی و چې دغه عناصر د ښار څخه په تیښته مجبور کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه توصیف احمد خان په دې حقله وایي د بد مرغه د امن په دې لږه زمانه کې خو حکومت اعلانونه ډیر وکړل، خو استخباراتي ادارو او امنیتي ادارو په دې زمانه کې هغه څه ونه کړل چې ورته پکار وو، او هغه ډله چې د عملیاتو له وجې د کراچۍ څخه په عارضي توګه بل چرته تللې وه داسې ښکاري چې هغه ډلې په خپل کار بیا لاس پورې کړی دی او نتیجه یې دا راووته چې یو ځل بیا کراچۍ کې د لویو سیاسي ګوندونو ام کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند غړو د یو بل سره ټکراوېدل شروع کړي دي. چېړونکی او لیکوال اجمل خټک کشر بیا وایي ښار کې موجود په جرمونو کې ککړ عناصر د امنیتي ادارو په پرتله زیات مضبوط شوي ښکاري. هغه زیاتوي
دا هغه ګروپونه نه دي چې دا د مذاکرات میز ته راجم کې او بیا یو مسئله حل راشي. د دې ځان ځان لا ایجنډي دي او دې سلسله کې بالکل هغه یو او مطلب دا فوجی اپریشن بدل دے کی پکار رہے خو هغه بالکل غیر جانبدار اپریشن او صرف او صرف د هغه خلکو خلاف چې چا لاس کې توپک دے، ہتھیار دے او چې لکه هغه قوتونه چې څوک دا کولای شي هغه هم پدې کې دلچسپي نه لري، بلکې د پیپلز پارٹی موجوده حکومت سره د هغه اول ورځې نه داسې اختلافات دي چې هغه غواړي چې حکومت همیشه دې ته ټف ټایم ملاوي شي.
خو د توصیف احمد خان په خبره د واکمن اتحاد ترمنځ په حکومتي ایوانونو کې موجود اختلافات هم کله کله د کراچۍ سړکونو ته راوځي، کوم چې د بیګنا خلکو د ځاني او مالی زیان سبب ګرځي. تیرو لسو کلونو کې د کراچۍ په وضعیت کې د آبادۍ له پلوه څرګند بدلون راغلی دی، او مخکې چې اردو ژبه ویونکي د ښار زیات استوګن بلل کېدل، اوس پښتانه او سندیان هم کراچۍ کې په زیات شمېر کې آباد دي. که څه هم حکومت ټول ګوندونه په صوبایي کابینه کې راټول کړي دي، خو په دې لا نه دی بریالی شوی چې ټولو ته د منلو وړ یوه فرموله وړاندې کړي. یو قوت د بل وجود په هغه شکل منلو ته تیار نه دی چې دویم لوری یې غواړي. په دې بنیاد زه ویلی شم چې سیاسي جبنې او فرقیز کړکېچ د کراچۍ قسمت جوړ شوی دی. د توصیف احمد خان په خبره د دې ستونزې حل یوازې او یوازې په دې کې دی چې حکومت د قانون حاکمیت باوري کړي. خو د هغه په وینا روان کال د ټاکنو کال دی، او حکومت د تیرو څو کلونو په پرتله کمزوری هم دی چې دا هر څه کول ورته اسان نه بریښي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، د مینې او رڼا زیری.
د خیبر پختونخوا حکومت د ارزانه بجلی د پیدا کولو لپاره د دریو لویو پروژو منظوري ورکړې ده. د دې ترڅنګ با سوات له پیښور اسلام آباد موټر وی سره هم تړل کیږي. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی رپورت له عبدالحی کاکړ واوري.
د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو او ځنګلاتو وزیر واجد علی خان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی ته ویلي سرحد هایډل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په دې نږدې کې د سوات په دارالخوړ کې د شپږ دېرش اشاریه شپږ میګاواټه بجلی د پیدا کولو د پروژې منظوري ورکړې چې ورباندې ډېر ژر به کار پیل سي. نوموړي زیاته کړه د اتلسم ترمیم د منظوري وروسته حکومت د توانایي پروژو ته لومړیتوب ورکوي. د دې په وینا حکومت د 2000 میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره خپل ټول وسایل په کار اچوي. واجد علی خان له ای پی پی سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سوات کې د قالینو یا غالیو د انډستری د بیا بحالي لپاره پراخ بنسټه حکومتي پلان په ورستي پړاو کې دی. د دې په وینا د قالینو کارخانې نه یوازې خلکو ته روزګار ورکولای شي، بلکې د نورو هیوادونو لکه یورپ او منځنی ختیځ لپاره د اعلی معیار غالي جوړولای شي. د چاپریال او څنګلاتو وزیر دا هم ویلي چې سوات به له پېښور او اسلام آباد موټر وی سره تړل کیږي. د دې په وینا لومړی به موټر وی تر چکدری جوړ شي، چې وروسته به د سوات تر مدین پورې وغځول شي. د ملکان پرمختیايي پروګرام په اړه واجد علی خان وویل چې په سوات کې تر خلکو د صفا او اوبو رسولو لپاره اړوند چارواکو ته ګرځنده جنریټران ورکول کیږي.
تاسو د عبدالحی کاکر دا رپورټ واوریدلو. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې خلک وايي په 15 ورځو کې ایله تر نیم سات پورې بجلی لیدلې، چې له وجې دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا چې کوم وجوهاتي تفصیل وايي په دې رپورټ کې واورو.
د شمالي وزیرستان خلک وايي چې په 13-15 ورځو کې ایله تر نیم سات پورې بجلی لیدلې، ځکه چې یو خوا په 13 ورځو کې د سکیورټی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطو کې د بجلی تارونه شلېدلې وو چې تر یوې هفتې پورې بجلی سپلای بنده وه. نو بلخوا د نیم قبایلی سیمې محمد خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د یوې نیمې میاشتې نه د بجلی په تقسیم شخړه روانه ده، او د خپلو مطالبو د حل لپاره د نورو سیمو بجلی بندولې شي. چې 13 ورځ یو ځل بیا پاتک خیل قبیلې د بجلی په مین لاین زنجیرونه اچولې دي، چې له وجې د شمالي وزیرستان ایجنسی ټولو سیمو او سویلي وزیرستان بعضې سیمو ته د بجلی ترسیل بند شوی دی. د شمالي وزیرستان ایجنسی ملک ممتاز خان وویل چې انتظامیه په هغه کارونو کې دلچسپی اخلي د کمونه چې ورته فائدہ وي، خو په دې مسله اړو توجه هم نه ورکوي.
د پانی پولیس دغه ته ورتله دا چې میرم صاحب په مخاطه کړتي دمره سخت لشي کول کتوې چې امریکا ته تي یا برتنی ته تي په 15 چې کوغه چې پښتینا جوړ کړی دي. خپل یاره دا پولیس دا اف سی دا غلیوی دا خلک ورتله دا چې غومي می قبضه می په پسې تشتي هغه کې مدام را دی حکومت ریتی چې چیلنج کړه دا په خپل دی بالکل دی خاموش نه تایس ورته دې نو شوي چې په وزیرستان شه دا تیارو دو دې تیارې دی واجه لکه په سپټالې شه بیمورون اپریشن ته
جمال خان وایي چې بجلی خو ورته څوک ورکوي نه، خو د مجبورۍ نه به جنریټر اخلي.
کمره چې جیمی شو ډېر زیاته مشکل سره مخ مخ دی، ځکه چې خدای شای می ژوند چې کیند ټول د پی بی دا مطلب چې مخشه خو مثال دا ویلې وي کوم تلوی نه وي خو ایسه می دا کې جیم مکان چې پیسې سره ته لایو ته غریب خلک یو مکان جنې ته وکی بل هغه طریقه نشته. بس خو مونږ به جلی ختم می باندې را کیمه طریقه وکی خو باندې د غریب خان زکه وته غفای جنې ته وکی په شل 15 دسه می نه مګل ته بجلی ولې دا باقی می مکان می بیا په تیار شي.
کلامو چې دنیم قبایلی سیمه په تخیل قبیله یو مشر ملک نور صاحب نو پختل چې دوی په بجلی باندې زنجیرونه ولې اچول راغلی دی. نو دوی اوی چې دغلته د ټول وزیرستان بجلی ځکه بند کړې چې بغاوت جوړ شي، نو انتظامیه به هم د دوی مسله ته غور وکړي او تر څو چې د دوی بجلی به حال نه وي چا ته به یې هم نه کی ور. مشر ملکہ درخان چې د قبایلی ستونزو په حل کې د جرګو مشرانه کوي، د دوی څخه مو چې او پختل چې ولې مشران دغه مسلې په حل کې جرګې نه کوي، نو دوی اوه چې انتظامیه د مسلې د حل لپاره جرګه نه راغواړي، نو دوی به څنګه خبرې وکړي؟
خدا کے غلطی حکومت تو بجلی خود حکومت شاید ہے چچا تھا ادھر کہوی یا نہ ادھر کہوی دا خو سا تر بل نہ رونا دو بل جی نہ رونا دو خود چک دا نہ رہتے ہیں پدا خو را کے ما بیا یا حکومت لگا وے بیا والا ہی جائے قادر جرگے پہ کہو کہ سیمس پل غا دا دا خیال چے حکومت دا مطلب دا چ دے سارا شخوی دا کمینا چے چس کلا حکومت تو جرگا اوڑی یا کمینا اوڑی سوس رو سے میں کمان کے جرگا وکے ہم حال حالو بسی ہو
پدے اڑا مو چکلا دا پولیس او پولیٹیکل انتظامیہ بلا بیلو چارواکو نو پختل، نو دا ہر یو جواب داو چې دوی پدے اڑا پورا معلومات نہ لاری او دغه مسئلہ دا دوی په اختیارات کې ناراضی.
پختو وای مشال ریڈیو اور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د نورو سیمو په سیر د خانو زی سیمې کروندګر هم وایي د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لامل کروندګر سخت زیانمنه شوې ده او غوښتنه کوي چې له خیبر پښتونخوا نه د جو پر لاره د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته نوې ترانسمیشن لاین ورکړل شي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار خدای نور ناصر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې سمود وړاندې په دې سیمو کې وچکالۍ کرهنې ته زیان رسولی، نو اوس د نورو سیمو په څیر د خانوزۍ سیمې کروندګر هم وایي د بجلی پارچاوی د کرهنې پاتې شوالی هم ختم کړ او زیاتوي په سیمه کې زیاتو برمو بیا د ځمکې لاندې اوبه ختم کړي چې ورسره د اوبو سطح کال په کال لاندې ځي. د دې سیمې یو کروندګر امین الله بیدار د دوی د ستونزو په هکله وویل.
یار مشکلات خود را دی چې ګزر اوشته ولې چې غاړه د ولې خژد دول کم ځای مسیدات ګرد مشکلات. اول مشکلات اتر ده چې موږ اوس موجوده صورت حال چې کوم خلګو برمه ايش کړي دوه بو سات ښه ته ولاړ چې کوم پر 150 فوټ باندې یا پر 200 فوټ باندې وبر اختلا غو چې 700 ولاړ. اول مشکل ده. دویمه مشکلات اتر ده چې د لوډ شیډنګ مساله ده چې مقصد 24 غنټې بجلی رااله پر 4 غنټې ودرېدل.
که یوې خواته له کرهنې سره تړلي خلک وایي د بجلی زیات لوډ شیډنګ ورته زیان رسولې، نو بلې خواته د همدې سیمې یو نجره نیک محمد بیا وایي په خوابه یې په سیمه کې کرهنه دومره نه و لکه چې اوس کېږي. یاد سپینجره یا یو همدا لامل یادوي چې اوس د دوی په سیمه کې کرهنه د په خوا په څیر شنه ده.
په خوا خو زمینداری جز و کاریزو باندې و چې هغه موږ اوبولای شوله، لیکن موجوده دور موږ هغه زمینداری د لوسی کړله د لویه مکړله د چیږي په اسره د بجلی په اسره. هغه ګورمنټ بجلی موږ ته 24 گھنٹے کې بجای 8 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا چایا اوس پر چھ دو روانہ نو کاریزو نہ موچھل بجلی منست حالات ډیر دل خراب.
په داسې حال کې چې د بجلی پارچاو او د اوبو نشټوالی د سیمې ټول کروندګر متاثر کړي، خو د یادې سیمې یو بل کروندګر چې د کرهنې سره سره یو ښوونکی هم دی وایي خپل سرکاري معاش هم په خپلې کرهنې لګوي خو حاصلات یې هیڅ نشته. فضل رحمان مشال راډیو ته وویل.
یار تقریبا زمینداری مخکې 4 کال یا 15 کال مخکې را پرکوله، اوس زمینداری تر دغه لره سوال یم چې دا کومه تنخواه ځاخه ماغه ورړم یا د حکومت وبیل ته ورکوم یا یو ابدا ته ورکوم یا یو مزدور ته ورکوم. بس مطلب ذمہ داری سیدھا وہ زیادہ تک غذا محتاج کڑی ان شاء اللہ خالیہ خودکشی سیدھا مطلب نہ روا دکھنی وہ تک زیادہ درولی چوس مجھ خودکشی ہو
لیدی سرا چی د خانوزی سیمه کرهنا د دی سیمه د خلکو په خبره د پخوا په چیر نه ده او وایي ک ورته سم بجلی ور نه کړل سو نو پاراتلون کو څو کلونو کې به وسنی لږ پاتیش نه باغونه هم وچسي. نو دلته پښتنه دا پیدا کیږي چې د سیمه خلک یې د حل لار په څه کې ویني. د همدې سیمه یو کروندګر یې جواب داسي وایي.
زمانوم دی مولوی نور زمان
مسئلہ
زموږ غدا ده چې دا ډېر اسماعیل خان طرف څخه کوم د بجلی لاین را روان چې ماین خبره ده باید دا چې په دغه حواله سره ګورمنټ له موږ سره چې څومره قدر پر دا منصوبه باندې وفاقي ګورمنټ څومره قدر زر تر زره عمل درآمد کوي سي باید دا چې وی کی
د یادولو وړ ده چې نه یوازې د خانوزی بلکې د بلوچستان د پښتون میشتو ټولو سیمو کروندګر له تیرو څو کلونو راهیسې د ژوب پر لاره له ډېر اسماعیل خان څخه د نوي ترانسمیشن لاین غوښتنه کوي نو هلته د سیاسي ګوندونو تر احتجاج وروسته د بلوچستان اسمبلی او هم وزیر اعلی څو میاشتې وړاندې د همدې ترانسمیشن لاین غوښتنه کړې خو لا هم د دې لاین په اړه په عملي توګه هیڅ کار پیل شوی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، خانوزی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو،
حجره
په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم سلورو بجو،
د کرخه په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی سیمه په لنډی کوتل تاریخي ډاکانه کې اوس هم د انګریزانو د حکومت د وخت مهرونه کارول شي چې د لرګي او د اوسپنه نه جوړ دي. دا ډاکانه په هغه پخوانی ودانۍ کې فعال ده او خلک ترې خپل ضرورتونه پوره کوي. په دې اړه د سیمه نه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسی په لنډی کوتل سیمه کې د انګریزانو د وخت ډاکخانی ودانی اوس هم په خپل حالت کې موجوده ده او لا هم پکې د انګریزانو د وخت جوړ شوی مهرونه کارولی شي. د دغه ډاکخانی چارواکي وای چې تر اوسه پورې دلته کوم د ربړ مهرونه نه دي جوړ کړی شوی، بلکې هغه پخوانی مهرونه پکې کارولی شي چې د لرګي او اوسپنې نه جوړ شوی دي. دوی وای چې د دغه ډاکخانی په ذریعه ځای خلک خاتونه او روپۍ لیږي را لیږي او پینشن هم ترې وصولوي او همدارنګ د رجستر خاتونو او د پارسل اسانتیاوي هم ورکوي. د دغه پخوانی ډاکخانی د ودانۍ او مهرونو پاړه باندې په دې ډاکخانه کې د تیرو څوارلسو کالونو راهیسې کار کوونکی یو پوسټمین ګوهر زمان مشال ریډیو ته وایي:
بلډینګ کوم د هغه وخت نه د انګریزانو د وخت نه جوړ دی کنه، او سیستم هم پکې هم اقر انګریزانو د وخت مهرونه پکې اوس هم چلیږي. او چې کوم د انګریزانو د وخت جوړ دی هغه مونږ سره هم پکې لکه روزانه خپل خپل تاریخ بدلو، میاش پکې بدلیږي، سن پکې بدلیږي، خو مهرونه ټول مقلي دا بس د انګریزانو د وخت هم دار روان دي، ځکه که دا د ربړ مهر جوړ شي نو د ربړ مهر لکه فائدار نه او دا زر ختمي او دا مونږ بالکل ښه ټیک ټاک صفه مهر لګیږي. لکه میاش تاریخ سن دا پکې خټک پڑھاویږي، لنډه کوتلدار څه پکې صحیح پڑھاویږي.
دا چې په دې ډاکخانه کې د انګریزانو د وخت کوم کوم ډول مهرونه پراته دي په دې حق لباندې نو موړای وای
دا ډیټ سیم دی او بلانک سیم وی راوند سیم وی اور هغه دا یو او بلانک دی دا په منی آرډر باندې لګي دي کې صرف ناګه بدلیږي دا ان سی پکې بدلیږي او مطلب دا چې صرف انسی او میاش او سن پکې مونږ بدلو پخپلا نغه وی دې ته نیم سٹیم و چې دې کې صرف د لنډی کوتل نوم لیکل شوی دا نیم سٹیم دی او دې ته راوند سٹیم وی دا په منی آرډر باندې لګي دا یو صرف دې ته منت سٹیم وی او دې کې صرف میاش وی نام د انګریزانو دا وخت جوړ دی سنگل یو دا هر څه د پاره خپل خپل مهر دی.
او د لنډی کوتل سیمې یو سیدونکی احمد نبی وای چې چارواکو له پکار دی چې وس پکې ځای خلکو ته د کمپیوټر او د نننی دور نوی اسانتیاوي هم ورکړي.
او ٹھیک دے چی دا دی بلڈنگ ہم انگریزانو دا وقت ہے او ٹھیک دے اسم چلے گی دے سارا چی کم مہرون پا دی کی دی دا ہم لکا پا کار باندی راجی او کار پی کی گی خو کم مونگ تا دلتا پا که جدید تکازو چی وز کم زمونگ ضرورتون دی پا کار دی جدا ضرورتون دلتا ہی چی پا که یو کمپیوٹر پا که ولگی دی سارا سارا پا که چی ارجنٹ میل سرویس مونگ تا دلتا مہیا شی نو دا با دی خلکو دا پارا زمونگ دا پارا دیر فائدہ باندی وگرزی.
لنډی کوتل ډاکخانه کې ځای خلکو ته د نو اسانتیاو ورکولو پاړه باندې د دغه ډاکخانه پوسټ ماستر معظم شاه وای
نو کمپیوټر اس کوتل ته کې بس او لا کمپیوټر مې موټر نه سبلی شوه او له کوم دغه سی بسو په خپل د دستي کارونو په کو بس صحیح چلی هم دا څه کوله کا ارجن مې یو مس لا تقریبا یو شان دا کې مو دې سره چوري کو پر کله لاهور پندې او فیصل آباد د نيزي وځي نن شوله کا سبب منړل ته ملاوي او کار یو می سے ملاوی خطر سے پولا دس متخاص شکایت نے چے چر دم شیر نے ملاوی گیا لیٹ شو یاد غش سے خسی کار چری گی بس
یاد دیوی سے د خیبر ایجنسی پلنڈی کوتل سیمہ کی د یاد ڈاک خانی او مہرن پشان دس یو شمیر نور ودانی او آثار ہم موجود دی
د مشال ترسنگ سے ہر اورز د سہار لنه ہو د مخام ترش پگو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی مې بجې کیدون کې دی لند خبرونه به د مشال ریډیو د همکار منور شانه وورو
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا د صدر باراک اوباما سره په سیول کې ملاقات کړې. په دغه موقع وزیر اعظم ګیلانی ویلي حکومت یې د ترهګرۍ نوغې ختمولو لپاره ژمن دی. د روس د نارکاټکس کنټرول سرویس د وفاقي ادارې مشر د خپل پاکستانی سیال سره د نشه یي توکو د غیر قانوني تجارت د مخنیوي په اړه د خبرو اترو لپاره پرون د اسلام آباد دوره کړې. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د شام د صدر بشار الاسد د سولې منسوبې ته د رضا کېدلو په خبر ویلي. د اسد د اخلاص او سنجیدګۍ فیصله به د هغه په خبرو نه بلکې په عملي ګامونو کېږي. په بغداد کې د عرب لیگ درې ورځنۍ غونډه شروع شوې ده چې پکې به نن د غړي هیوادونو د خارجه چارو وزیران ملاقات کوي. امریکا په دوه ایرانی کمپنیانو د نایجیریا په یو شپینګ ایجنټ او د ایران د سخت دریز القدس ځواکونو په درې غړو باندې افریقا او شام ته د وسلو په برامد کولو په نتیجه کې بندیزونه لګولي دي. د روس صدر دیمتری مدودیف د بریکس هیوادونو په غونډه کې د برازیل، هند، چین او جنوبي افریقا د مشرانو سره لیدلو کتلو لپاره نوې دلی ته رسیدلی دی.
دا خبرونه لنډی ساسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کوي. اوس په د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنی ورځپاڼو د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سړي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو چې پکې ډان، بزنس ریکارډر، دی نیوز، ایکسپریس ټریبیون، جنگ ایکسپریس، آواز ورځپاڼې شامل دي. خپل سرخو کې د امریکایي صدر باراک اوباما سیول کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ملاقات خبر راغستې دي. اداریه د صدر باراک اوباما د خلیلي کې چې پاکستان دی د خپل خود مختاری او د امریکایي د سلامتیا خیال وساتي او دا چې امریکا د پاکستان د خود مختاری خیال ساتي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان او امریکایي تعلقات ډیر د اهمیت وړ دي. د دویم غټ خبر په توګه مشرق جنگ ایکسپریس آواز ورځپاڼه لیکي چې کراچۍ کې د متحده قومي موومنت د کارکون د وژنې وروسته حالات خراب شوي دي او د جنگ جګړو له کبله لس کسان وژلې شوي او د سلویښتو نه زیات لارې موټرې سوزولې شوي دي. اوس یو نظر په اداریو باندې. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په نړیوال ورورولۍ باندې زور ورکړی دی چې پاکستان سره د امتیازي سلوک بند کړی شي او د امن د مقصد او د توانایي ضرورت پوره کول لپاره دی موږ ته هم سیول نیوکلیر ټیکنالوژي راکړی شي. سیول کې د نیوکلیر سیکورټی کانفرنس وروسته خپل تقریر کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې سیول جوهري ټیکنالوژي د پاکستان حق دی ځکه چې دا وخت پاکستان کې د توانایي بحران ډیر زیات شوی دی. اداري وایي چې امریکا دا منی هم چې پاکستان د امریکایي ملګری دی او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي او دا ورته هم معلومه ده چې پاکستان کې دا وخت د توانایي بحران له کبله غټې مسلې ورپېښې دي او د پاکستان معیشت د سخت دباو ښکار دی. اداري لیکي باید چې امریکا او نړیوال ملکونه دې سخت وخت کې د پاکستان مرسته وکړي او سیول نیو ټیکنالوژي کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او زر تر زره ورته دا ټیکنالوژي ورکړي چې دارنګ پاکستان د توانایي په بحران باندې قابو ومومي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې سیول کې د عالمی جوهري تحفظ کانفرنس پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو بار بیا په ډاګه کړی دا چې د امریکې سره د تعلقاتو په اړه به پارلیمان فیصله کوي او دا چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات د برابرۍ او د خپل منځي احترام په بنیاد پکار دي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم وینا وه چې د ناټو سپلای په حق لبا فیصله صرف پارلیمان کوي. اداریه مخکلي کې کوکته شي نو بظاهره خو حکومت د تعلقاتو او پالیسو په اړه د فیصلې واک پارلیمان ته ورکړی دی خو تیر وختونو کې چې د پارلیمان د فیصلو کوم حشر شوی دی هغه ټولو ته معلوم دی. اداریه وایي چې پارلیمان لا هغه فیصلې کول پکار دي چې دولت او ملک په ګټو کې وي. اداریه اخره کې د دې مسلې حل صدا سیخای چې د امریکې سره د پاکستان د تعلقاتو او د ناټو سپلای د بحالۍ لپاره حکومت له پکار دي چې د ټولو ګوندونو کانفرنس یا غونډه راوبلي او دغه کانفرنس کې چې کوم هم فیصله وشوي د هغې وروسته دی پاکستان خپل نوې خارجه پالیسی جوړ کړي. ورځپاڼه ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي چې د پارلیمان په مشترکه اجلاس کې متحده اپوزیشن او حکومت ترمنځ د قومي سلامتۍ کمیټې په سفارشاتو باندې بحث کولو اتفاق ونه شو او په اتفاق سره په توانایي بحران بحث وشو. اجلاس کې مسلم لیگ نن په 8 ساعتونو کې د لوډ شیډنګ ختمولو نیټه ورکړې ده او د لکې ورکړه که په مقرره وخت کې لوډ شیډنګ ختم نه شو نو د ایوان صدر او وزیر اعظم هاوس پورې به لانګ مارچ کولای شي. ورځپاڼه لیکي چې یو طرف ته دا معاملات روان دي خو بل خوا په ملک کې 8 ساعتونو پورې اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کیږي چې لوجی نه صرف صنعتي مزدوران عوام ولس مظاهره کوي بلکې دا ځل د تاجرانو تنظیمونو هم په دې مظاهرو کې برخه اغستې ده. ورځپاڼه مخکې لیکي چې حکومت په صحیح توګه دې حالات اړخ ته پاملرنه نه ده ورکړې او نه یې عملی اقدامات کړي دي. ادارې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته که حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړه نو په لوډ شیډنګ باندې به قابو وموندې شي. خو ښکاري داسې چې حکومت دا خپل فرض پوره کول نه غواړي او ولس په څه ناسه طریقه مصروفه ساتل غواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. برطانوی ورځپاڼې ګارډین د نیټو د عسکرو مړینه په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ پر سر راپورته شوې کړکیچ باندې یو لیکنه خپره کړې. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا په فروری میاشت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په فضا کې د بی پایلټ الوتکو یا ډرون لپاره د الوتلو د اجازه لیک په لاسلیکولو لیکنه کړې. د دغه دواړو تبصرو غټي کې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې له حسیبه شهید ناورې.
برطانیوی ګارډین ورځپاڼې د ناټو د عسکرو مړینه او په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ تر سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې نه مخکې د خاموشۍ دور دی چې ناټو په څو اونیو کې د جګړې د موسم له را رسیدو سره خپلې تیاری نیسي. اخوا بیا ایتلافي ځواکونه دا وخت په افغانستان کې د دوو برطانیوي سرتیرو د وژل کېدو وروسته له یو لړ ستونزو سره مخ دي. ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د دې هیواد پوځي یونیفورم لرونکي کس د دوو برطانیوي سرتیرو وژلو ته په اشاره لیکي هر کله چې دغه سی پیښې رامنځته کیږي د ناټو او افغان ځواکونو په منځ کې بې باوري زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي په دوهم پړاو کې به پوځي کارپوهان د افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي خو که چیرې برطانیوي پوځیان او افسران دا فکر کوي چې د دوی امنیت ته ګواښ دی نو دوی به دې لړ کې زړه نه زړوي. بلخوا دوی ته د افغان ځواکونو له جملې نه د ساتندویو سرتیرو ورکول به هم دوی ته ستونزمن وي. د ګارډین له دې تحلیل سره سم ناټو خای په دې ټینګار وکړي چې دغه ورستۍ پیښه به په افغانستان کې د دې تړون پر پوځي ستراتیژۍ اغیز ونه کړي خو د ورځپاڼې په وینا په دغه تګلارې زیاته اتکا ورځ تر بلې سختېږي ځکه هم په برتانیا او هم په افغانستان کې عامه نظر له دې هېواده د ناټو د ځواکونو د چټک وتلو په لور اوښتې دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په فبروري میاشت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په فضا کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډرون لپاره د الوتلو د اجازه لیک د یوې لایحې پر لاسلیکولو لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د کمپنیو او ځانګړو خلکو لخوا د دغه ټکنالوژۍ د کارولو مسلې پوښتنې زیږولې دي او په دې برخه کې بله ویره داره چې دا کولی شي چې د ترهګرو بریدونو لپاره هم وکارول شي او یو ګواښ جوړ کړي. ورځپاڼه د یو شمېر تحلیلګرانو په حواله استدلال کوي چې دا به څومره وخت نیسي چې ترهګر د دارز یا وسله لرونکو ډرون الوتکو ته چې د ویډیو له لارې خپل هدف ویشتلی شي لاسرسی ومومي. خو لاس انجلس ټایمز لیکي داسې وخت به راشي چې دغه ډرون بریدونو ته به ټول هغه کسان لاسرسی ومومي چې ورته ډیره اړتیا لري. لیکنه زیاتوي هغه هیوادونه چې له ترهګرو سره نږدې اړیکې لري بیا په دې برخه کې یو بل درد سر دی. ورځپاڼه په دې برخه کې ایران یادوي چې د 2010 میلادي کال په اګست کې د ډرون پرانیسته وکړه او د دې هیواد ولسمشر محمود احمدی نژاد بیا په دغه مهال په یوې جملې کې دغه الوتکې د مرګ استازي او هم د ملګرتیا او سولې پیغام رسوونکي ونومولې.
تاسو د هسی بشهینه نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. امریکایي ولس کې روس پر روس افغانستان د جنگ مخالفت زیاتیږي او یو تازه سروي ښایي چې زیاتره ولس افغانستان نه د خپل ځواکونو زر نظر ستنول غواړي. په دې نیویارک ټایمز ورځپاڼې او سی بي اس په ګډه یو سروي کړی چې زموږ همکار منور شاهي تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سی بی ایس نیوز سره په ګډه خپل هغه سروې شایع کړې چې پکې ویل شوی په امریکایي ولس کې د افغانستان د جنگ حمایت کم شوی دی. په دې سروې کې 98% خلکو ویلي امریکا لنه دی په کار چې په افغانستان کې جنگ جاری وساتي. سلور میاشتې وړاندې په داراز یو سروې کې د افغانستان د جنگ نخوخونکو شمیر 53% وو. ورځپاڼه لیکي دا سروې د ټلیفون په ذریعه شوی چې پکې د 9 شپږ اتیا کسانو نه په افغانستان کې د امریکا ای جنگ په اړه نظر پوښتنه شوی. دا سروي خای زیاتره امریکایي ولس دا نظر لري چې په افغانستان کې جنگ د ګټې پر لور نه دی روان. د دې ترڅنګ د ګیلپ یو اس ای ټوډی یو بل سروي کې 50% خلکو ویلي امریکا له پکار دی چې د افغانستان نه د پوزونو ستنولو کار ګلاندې کړي. ورسپاڼه وايي د افغانستان د جنگ په اړه د منفي نظر د امریکایي ولس پر ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند کې یو عمر دی، ځکه چې د دې سروي مطابق د دواړو ګوندونو سره د تړاو لرونکو بیلابې لو خلکو 8% وای په افغانستان کې روان جنگ په خراب اړه روان دي. خو د سروې تر مخه د ډیموکرات او آزادو خلکو په نسبت د ریپبلیکن ګوند حمایتي زیاتره خلک بیا دا فکر لري چې د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا تر ممکنه مودې په دغه هیواد کې ایثار شي. ورسپاڼه لیکي په دې سروې کې د افغان پوځیانو لخوا وخت په وخت د امریکایي پوځیانو د وجنې خبره هم په پام کې نیول شوې و. په دې اړه افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلي د افغانستان په سیر ګوریلا جنگونو کې دا خبرې عام وي، ځکه چې نیټو یوې خواته د یاغیتوب مخنیوي کوي او بلې خواته د ملي پوست تربیت کوي، نو یاغیان دا دواړه کارونه ورانول غواړي. خو ورسپاڼه په سروې کې د برخه اخیستونکو یو تن په حواله وایي دوی ډیر فکرمند دي چې په افغانستان کې پرمختګ ډیر په کم رفتار روان دي، او کوم کار چې په لاسو کلونو کې ترسره نشو هغه به په نورو دوو کلونو کې څنګه وشي. د سروې کې بیا یو بل تن ویلي بس دا کافي ده، اوس افغانستان پرې خودل پکار دي چې په خپل خپو ودرېږي. ورسپاڼه یو امریکایي یونیورسيټي کې د جنگي سیړنو د یو کارپوها پیټر فیور د خلې لیکي په امریکایي ولس کې د جنگ حمایت زیاتې دي، شي خو که صدر باراک اوباما د لپاره ډیر نه ډیر خبري وکړي، ځکه چې هغه په 2014 کال کې د جنگ غټلونه بلکې د افغانستان نه د ستنېدلو خبره کوي. د دې ترڅنګ د پوزي چارو یو ماهر مايكل او هنلن وای ک امریکایي ولس په دې پوها شي چې په افغانستان کې د جنگ ختمولو سلسله وار استراتیجی پر ځای کړی شوی، نو دوی به د دغه جنگ دومره مخالفت نه کوي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خوځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوتلې ما وېڅ درک مې نه لګي،
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي،
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنيجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
پاننګر هر کې ځینې کورنۍ او بهرنۍ ټولنې شته چې د بې ځای شو کډوالو په کمپونو کې ګنشمیر به پر سرپرست خزي په کوردننه په کارونو ګمارلي چې لامل یې کورنۍ اقتصادي ستونزې په کوردننه هواروي. په دې ټولنو کې یو هم د خزو د لاسي صنایعو ټولنه ده چې به بے وسلې خزي د لاسي ګنډلو په بیلابیلو برخو کې په کار ګمارلې دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دغه ټولنې لمرشي جميله اخونزاده سره مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلي چې څومره ته د کار زمينه برابر کړی دا
من سره تقریبا 550 خزيري چاغه دي شرشي په کم کې دي د سمرخلو کم کې دي او د شیخ مصری کم کې دي خو دي خار کې دي نو هغه خزيري چې کندي به وزلې د مکتب نه کنه پات شي او کورون کې موږ ته کار کوي به موږ ورته بازار پیدا کوو نن درتون کې وړاندې کوو انور پیټي میدان کې موږ یو دکان لرو ورته خپل دفتر کې ورته شروع لرو
څه څه شایان جوړي تاسو لوم نامې والے
څه درنه دي کمی سونه دي بالښتونه دي چینکه په خونه دي غاړه کې دي رقم پر رقم شي نه جوړي
تاسو چې خويندې په کورونو کې دا سیزونه جوړي او به تاسو سوال کوي اغه طبيعت تاسو قزامه ورکوي تنخوا ورکوي
نه اغه د منګي اتحاد سره راجستر کیږي اغه موږ له دې مشته 10 روپۍ افغاني اکل وزيت راکوي اغه موږ سره راجستر شي اغه نه بعد دې موږ ګورو کو دوه خپل بایستداد وي کورو کې جوړي وروړي موږ ورته بازار ته وړاندې کوو کاغه بیا بایستداد نه وي اغه ته موږ شپک مشته ته مشته ترننګونه ورکوي اغه نه ورسته بیا موږ ورته اغه به جوړي وروړي موږ ورته خرڅو
استاد سودا ټوله نه چی تقریبا 1500 کس تاسو سره اداغه کوي اغه تاسو سره خوشحالي دي هغه ته دومره سلاسته ورزي چې خپل کورنۍ ته په یو څه نن نفقه پیدا کی
اولی نه زیاتره خوېل دي هغه دومره کولای شي چې خپل کور نفقه په دی باندې راځي زیاتره خوېل دي چې هغه کور کې ورور پلار څوک نشته چې هغه ته یو څه پیدا کی هم د غلیاري نه د خپل نفقه خپل ځان پیدا کولای شي
تاسو دي خپل کار ناراضي د خوېل دي دکان
اولی نه ډیر تن ناراضي اوس موږ سره جلال آباد خار کې او شرشي کم کې شل خزلته دي شپې ته دلته متاده خزيدي موږ سره کار کوي هغه استاد چې ولې د غاړي خرج شو هغه دي متقزو دي پاره
څنګه متاد یعنی دوی مخکې
لکه څوک پودر سکي څوک چر سکي څوک نشي ګولې خوري دا سي متاده خزيدي
هغه تاسو تشویق کړی
او هغه موږ تشویق کړی موږ انه دې دفتر دي خوانه نو موږ سره شپږ میاشتې دوه تر نیو وخت سره خره نه میشت مارچ نو دومره هته رسیدلې دي چې دوه نندرتون خپل کلی وړاندې کړ
او د هغه متادیت نه خلاص شي
او متادیت نه خلاص شي ډیر زيت خوشاله دي چې دې باندې دوه مصرف شوي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
2420 په لاندو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس وخت شوه د هفته وار پروګرام پلوشه دا پروګرام ساسو لپاره د مشال ریډیو همکاره فرخنده وزیر جوړوي نو راځي چې ورته غوښ شو په نننې پلوشه پروګرام کې ساسو لپاره کمی موضوعګانې راغونډې شوې دي
پلوشه
پہر کور کے دا چا لور دا چا خور دا چا مور دا
او دا چا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پا دے اور دا دا رسمونو رواجونو پا جالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پا کور دا
نن یہ واورا پا دے غک کے چے کبھی کم پختنے ہم لطانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
په پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم د نن په پلوشه کې به واوري د کینیډایي پښتنې سېنیټر سلما عطاالله جان سره د مرکه لومړی برخه چې وایي
په کار دي چې موږ چاله حق ورکو دا زمانہ بدل شو
په چترال کې د نجونو د وادو په نوم د خرڅولو تفصیل او د پښتو موسیقۍ د سندرغاړي نویتا خان د ژوند حال د ټولو اول رازو د صوبا خیبر پختونخوا د مردان سیمه سره تعلق لرونکي د کینیډایي پختنی سېنیټری سلما عطاالله جان د مرکه لومړی برخه تا سلما عطاالله جان مشال ریډیو سره په خبرو کې د کینیډا په سېنیټ کې د خپل کار په اړه وایي
لکه زما تقریبا داسې یو نیم کال شو خو زه اوس مهم شي لکه ډیر داسې خبرې دي چې لازم اوس ایزده کوم دونه ډیر کار دی او دونه ډیرې لکه زی خپل د سېنیټ کې چې بنده ناست دي هغه جدا ډیوټي ده بیا د سېنیټ ډیر ضروري او عام کار چې کیږي نو هغه د سېنیټ په کمیټه کې کیږي نو زه لکه ډیر څه مې زده کړی دي او لا خو ډیر نور کار ماته دي چې زده کول غواړي لا
د تاسو سره فرق محسوسوي د کینیډا د سېنیټ په کار کې او د پاکستان هلته سېنیټ زیات اختیار لري که په پاکستان کې
او اوس لکه پالته خو زما خپل ځاني تجربه نشته د سېنیټ خو چې زه وینم نو زه تاسو ته پته لري چې په کینیډا کې چې هاوس اف کامنز کې کار کیږي څه بل چې هغه پاس شي نو بیا سېنیټ ته راځي نو سېنیټ یو ډېر عام ضروري ځکه چې هر لو چې دا هغه د سېنیټ تر پاس کیږي او د سېنیټ ډېر عام کارونه چې دي د سېنیټ کمیټه ډېر ضروري کارونه کوي
نو ستاسو په خیال هلته کې سېنیټ زیات اختیار لري
کینیډا کې زیات اختیار لري زما خیال دی کینیډا کې سېنیټ ډېر اختیارات لري زم چې پاکستان یې هم دغه عمر اختیارات لري پاکستان کې اوس نیم خبر چې د پارلمان ټوټل څو اختیار دي پر په کینیډا کې چې دی نو دیموکراسي دا هر څوک چې دی هر چا ته دا حق دی چې هغه پاسي خپل رائے بیان کیا نو زه د پاکستان په سېنیټ دوه ډیر زیات دغه نشم کولای چې زما هلته تجربه نه ده شوې
تاسو یو کینیډایي سېنیټر یې نو په ټول جهان کې کوم ګورو تاسو په خیال د کوم ملک سېنیټ تر ټولو زیات ښه دی لکه ښه کار کوي په مسلو باندې زیات ښه فیصلې کوي د خپل ملک
نو زه
اریو مل پوی چې سینټ خکار کوي او زم کوششم دا دی ګورزم چې د کینیډا په سینټ کې ناشته يم نو ز د ډیرا زما دا خیال دی چې ګور زه د اونټیریو د طرف نه راغلی یم زه د اونټیریو ریپرزینټیټیو یم نو زما زه به همیشه د خپل خلکو د خپل علاقې خیال کوم زه یم چې ټول ځایونو کې به همدغه یي یو ذمهواري ده په هر سینیټر باندې چې کوم ځای کې مې نو هغې ته دا احساس دی چې زه کوم خلک ریپرزینټ کوم چې د هغې حق کې زه خبر وکړم او د هغې په حق کې فیصله وشي نو دا یو ذمهواري ده او زما خیال دی چې د هر یو ملک سینیټ چې دی نو مکه خپل کار کوي او کوشش کوي چې کله ښه کار وکړي نو چې ما دا ویل چې کوم یو زیات ښه کوي او کوم یو زیات ښه نه کوي
په پاکستان کې تاسو ګورئ که څه هم دلته نه یې خو د بهر نه به ضرور د پاکستان سیاست ساری دلته په پاکستان کې د جمهوریت روان عمل نه آیا تاسو مطمئن یې؟
نو مطمئن یم ځکه چې دا اولنی ځل دی چې دونه موده پورې د یو جمهوری حکومت دونه موده پورې لکه حکومت کړی دی او ګوره چې څنګه لکه یو ماشومی هغه مخکې کینی بیا ودرېږي بیا رو رو ګرځېدل شروع کی نو زم ډیر مطمئن یم چې انشاءالله دا پاکستان کې چې جمهوریت را روان شوی دی اوس په الیکشن مو شي نو زه وایم چې دا پاکستان لپاره لکه خوشخبری ده چې دا دونه موده د پاکستان سیاست کې یو جمهوری حکومت وکړو نو ټیک ټاک ډېرې خرابې به مې ډېر څونه به چې بنده به وي چې دا بدل کړو خو خبردار چې تبدیلی چې راځي نو هغه په یو شپه کې یا په یو کال کې نه راځي هغه یو وخت اخلي.
سلمہ تاولہ تاسو اوس پاکستان ته هم تللی وي څنګه ګورئ پاکستان ته آیا هلته د خلکو ژوند پر مخ تللی یعنی ترقی کړي که وروسته تللی دي او کنه ټولنه یعنی سوسایټي په خپل ځای لا ولاړه ده؟
خدا سي لګي چې سوسايټي په خپل ځای لا ولاړه ده. یو ډېر مشکلات دي پاکستان ته ډېر دغه نه خو دې کې زه د پاکستان د عام خلکو باندې ډېر لوی فخر کوم او همیشه چې مانه دلته څوک ته پوسو کې چې د پاکستان کې د پاکستان اصل دولت سړي نظام د پاکستان اصل دولت د پاکستان عام عوام دی کو تاسو وینئ خو چې کچره مثلا واقعې پیښ شي یا زلزله راغلی و یا سیلاب راغلی و یا د سوات نه چې آی ډی پیز راغلی نو د پاکستان عام خلک دي هغه را مخ کې کې خپل درو خويندو د پاره یو ملک چې اداسي لکه داسي قوم دی چې هغه همیشه په خپل ور مخ کې کېږي چې کار کول غواړي د حکومت په انتظار نی زم دا غي د پاره دی ډیر فخر یو مقام دی د پاکستان عام خلکو د پاره چې غي په خپل کار په خپل کوي او زم چې خدای دې کې چې نورم څه مشکلات به کم شي د بجلی دی د نور څه دی نو چې لږ زم چې کومه ملت لک سکون راغی دا ملک په ان شاء الله ډیر پروان دی زی
تاسو څنګه ګورئ د یوې پښتنې ژوند ته په موجوده وخت کې کوم خبر وکړو چې دا وخت هم په یو کیمپ کې ژوند کوي د خیبر ایجنسۍ د باړې نه په زرګونو خلکو په دې تورو سورزو کې کډې وکړې په جلوزو کیمپ کې اوسېږي دغه ته د پښتنې ښځې ژوند ته څنګه ګورئ؟
د پښتنو پښتنې خزه خزه ماته ډیر تکلیف کیږي چې ما په خپل زیدلی و چې هغه د سوات نه خلک راغلی و او زه به سپت د پښتنې خزه ما دونه ما ته دا د غوچ زلارم کیمپ ته او ما خزه سره خبرې کولې شي زه وایم چې زم خزه باره کې هډو څوک خبر هم نکي تاسو دي چې ته به دې هډو اډو شته نه دې اډو اگزیسټنس اډو نشته او کوم مشکلات چې دي د دې مخ کې دي کوم مشکلات ما چې په کیمپونو کې ولې ده نو زه به تاسو خورسه سویم چې کوم عام عام مسلې او چې کوم د پښتنو خزه او ما ته خو ډیر لوی تکلیف په دې خبرې مشي وو چې دا څه خزه مال رالې چې یو خصه ماته وی زوی ډیر ښکاره را سکونډه ما وی چې زلار شم دی ته ویم چې زما دا پکار دی را پکار دی ماته وی چې سړی رو لګا تم نه دا پکار دی چې دا سوچ مکو چې د کدا سه خزیم چې چرچا خاون نی د چا برور نی د چا بپلار نی نو پکار دی چې موږ چاله حق ورکو دا زمانہ بدل شو ضروري نه ده چې د پښتنې خزی په حق کې یاد هغه تش په د خاون او د پلار او د رو په خلک په پیژنې
په پاکستان او هم افغانستان کې د خزو په سیاست کې راته ستاسو په فکر څومره ضروری دی؟
ډیر زیات ضروری دی. ګوره دا کوم زم دې ته وګوري زم د رسول جن ته وګوري نو دا غي کور والا بیبیانی شوی دی ډیر سیاست کې او ګوره دا کوم حقوق چې خوځو ته ملاو شوې دي نو خو اسلام ور کړی دي کنه غین مخکې ته پته و چې جنې به پیدا شو نه غي خخه کړ جام دې نو ګوره دا زوم زوم دین دا موږ دا حقوق را کړی دي نو دا ولې دا څو شو چې دا زوم چې کوم حقوق او هغه سم ته نه ملاويږي ګوره یو خوځه چې دا هغه مور ده دا غي په غي کې سما شوم لويږي نو هغه هغه تعلیم کړی او سیاست کی نو ګوره هغه به ستا حق کې به خبره کوي د خوځو حق کې به خبره کوي او یو معاشره چې سوپر خزو سړی برابر نه چلیږي هغه معاشره چې کنه ورغه ډیره ترخی نه کی زه خو په دې ډیره خوشاله یم چې په پاکستان کې په افغانستان کې ډیره نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډیره خوشاله مقام دی
سلمہ تولا جان په پاکستان کې تاسو سوي نه د بنظیر بوټو او د میرمن نسیم ولی خان نو ورستو څوک یو هغه سی خ سیاستوالا جوړې دی شي
نو اوس پورې خوم څوک نه لیدل زه ماته کله ډیر د حیران شوم چې کله زه پاکستان ته تلم دا هیرو فاونډیشن اوارډز ور کول نو مالې به داسې یو اوارډ راک وندر وومن اوارډ کوم چې پروس کال دی بنظیر بوټو ل ورکړو د سیاست یو اوارډ دی زاغې د پاره تلم نو کله چې زه په ټی وی پروګرام وګورم نو اکی چې خبرې کوي نو هغه خود سیاست خبرې نه کوي په ایشوز باندې باس نه کوي هغه خو یو بل باندې تنقید کوي نو په دغه ځله غا حیران شوم نو اوس تر اوسه پورې خو ما داسې څوک نه لیدل چې یاد بنظیر یاد بیگم نسیم زی واخلی امید دی چې نوې جنریشن کې وسو کروشت شي او هغه به سیاسي مباحثه چکه نو سیاسي مباحثه به کوي او دا نه چې خپل پرسنل لیول باندې به یو بل ته کنسل او وینا کوي
بلواشا
په دان رسپانه کې د چترالی انجنونو چې مور او پلاری اکثره د ملک نورو سیمو ته واده کوي یا خو د واده په نوم خرڅ شي او یا هم په نورو غلطو کارونو کې استعماليږي د آغا خان رورل سپورت پروګرام د خزو د پرمختګ څنګهوي سالور او یا فیصدی چترالی جنکی چې زیاتره پنجاب ته واده کیږي اکثره دغه ودونه جالي وي او دغه نه اوس یو کاروبار جوړ شوی دی او کله چې یو جنۍ د واده په نوم د خپل کور لاړ شي نو بیا یې هغه کس یا خو خرڅ کړي چې یا خو نور ملکونو ته ولېږل شي یا د نوکرانو په توګه ترې کار اخیستل کیږي او یا هم د داسې خلکو په لاس ورشي چې د غلطو کارونو لپاره استعمالوي او پیسې پرې ګټي د آغا خان رورل سپورت پروګرام سیړنه د هم خایي په داسې ودونو کې اکثره یو منځګړی یعنی میډل مین وي چې هغه د یو سړی لپاره جنۍ خوښوي بیا یې د هغې کور ته بوزي او دغه سړی چې یا خو د پنجاب وي او یا د کومې بلې سیمې ځان لا یو ښایسته او د وړوکي عمر د جنۍ په تلاش کې وي په داسې کیسونو کې منځګړی چې اکثر هم د چترال او یا د خوشا سیمو اوسیدونکي وي د جنۍ پلار ته یو سړی د سمکو د مالک او یا د یو غټ سرکاري افسر په توګه ښکاره کړي چې په اصل کې داسې هیڅ نه وي دغه سیړنه د هم خای زیاتره چترالۍ نجونې د 500 لکو نه تر 500 لکو پورې خرڅ شي چې نیمایي پیسې یې همدغه منځګړی حاصلوي او د چترال دغه کورنۍ ته دا پته هم نه وي چې آیا د دوی لور دشوا او کنا او د زیاتره سړو عمرونه 50 او یا د دینه هم سیواوی دان رسپانه لیکي د چترال خلک چونکی دومره معلومات نه لري او نه د بهر دنیا د حالاتو نه زر خبريږي او داس فکر کوي لکه چې بهر دنیا ډیره ښه ده او د دوی لور به هم ډیره خوشاله ساتي خو په اصل کې داس نه وي او باید چترالیان د خپل لوريانو نورو سیمو ته د واده پر وخت دا خبره یقیني کړي چې د دوی لور آیا واقعي هم واده شوا او کنا په یو بل چا خرڅ شوا دا آواز چې د پښتو موسیقۍ د وتلې سندرغاړي نویتا خان دی چې په هغه خزو سندرغاړو کې یو ده چې په 1970 او اتیایم په لسیزه کې په هغه وخت کې سندرې ویلي کله چې ډېرې کمې نجونې او ښځې د سندرو په لور راتلې نویتا خان چې پلار یې پښتون او مور یې هندکو ویونکې وه د پاکستان په پینډۍ ښار کې لویه شوې وه او د فلمونو لکه اوربل شهید وینا او مینا
او دیدن په رنگ د کامیاب فلمونو سندری ویل دي. هغه په 1970 کال کې د فلمونو د ښه سندرو ویلو لپاره ډیره مشهوره وه. آواز یې هم داسې و چې د هغې دور په زیاترو هیروینو موضوع راتلو، او دا هغه وجه وه چې نویتا خان د هغې وخت کامیاب فلمونو سندرې ویلې دي. په نویتا خان ډېر لږ معلومات د پاکستان مدوات لري. هغې د پښتو سره سره په هندکو کې هم سندرې ویلې دي. ولې د 1970 په لسیزه کې سندرې پرېښودې او لندن ته ولاړه؟ د نویتا خان آواز په هغه یو څو سندرغاړو کې راځي چې د پښتو فلمونو او موسیقۍ مینوال به یې تل یاد ساتي. دا وه د دې اونۍ پلوشه. اجازت غواړم. د ځان ډیر خیال ساتئ.
ګرانو مینوالو، قدرمنو، زه قمر ګل یم. تماشال رادیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.